دوستانو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند او زمانور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې نن د ازادي رادیو مجله اوري، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پایلې خبرونه کوو. ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو وشو، په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنۍ اند خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې جګړه کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني محکمې هغه کس چې د ممبئی د 2008 میلادي کال د بریدونو طرح بل کېږي د دوو نورو اونیو لپاره زندان ته واستو. بشپړ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوې او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال په یوې خبرپاڼه کې له افغان چارواکو غوښتي چې پر څېړنو سربېره داسې ګامونه واخلي چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. نوموړی وایي د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې په ملکي سیمو کې د راکټونو ویشتل منع دي. ولسمشر اشرف غنی هم یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې یو ګډ باصلاحیته پلاوی سیمې ته د څېړنو لپاره واستوي. د چهارشنبې په ورځ په سنگین ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګي چې 25 ملکي وګړي پکې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه ویشتل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دې هیواد کې جګړه غځوي. حامد کرزی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره دوی همکاري مهمه ده. حامد کرزی دغه جګړه افغاني نه بلکې وتحمل شوې جګړه بللې. د په باور داسې باید ونشي چې د بهرنیانو د هر اقدام په نتیجه کې د افغانستان خلک وزوريږي، ماشومان ووژل شي، افغانان زنداني شي او یا هم افغانستان وویشل شي. بلخوا یو شمیر کارپوهان ویلي دي چې خغلې کرزی خی په دا ډول څرګندونه غواړي چې په راتلونکو کې ځان مطرح وساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د مظاهرو د تنظیم طرحه باید له سره وکتل شي. دا ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې دا خبره د ملي امنیت د شورا په غونډه کې مطرح شوه. په اعلامیه کې د دې اقدام هدف د مظاهرو پر مهال د مخالفانو د احتمالي بریدونو مخنیوی، د مظاهره کوونکو خوندیتوب او د خلکو او ځان او مال ساتنه کودل شوی. د ملي امنیت سلاکار ته دند سپارل شوی چې د مدني ټولنو رسنوی او نور اړوند دولتي ادارو سره په همغږي کې پر طرحه بیا کتنه وکړي. دا چې د دې طرحې کومې برخې باید بیا وکتل شي په اعلامیه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغانان په بیلابیلو مواردو کې د سولې ایزو مظاهرو د ترسره کولو حق لري او تر اوسه حکومت په دې برخه کې کوم محدودیت نه دی لګولی. یوی پاکستانی محکمې هغه کس چې د ممبئی د 2014 کال د بریدونو طرح بلل کیږي د دوو نورو اونیو لپاره زندان ته واستو. زکی رحمان لکوي چې د ممنوع شوی پاکستانی ډلې لشکره طیبه مشر دی د دسمبر پر 13 د تروریزم ضد یوې محکمې لخوا په ضمانت خوشی شوی، خو وروسته بیا چارواکو د عمل اعظم د قانون له مخې ونیو چې د دسمبر پر 9 د اسلام آباد د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی و. پولیسو د دسمبر پر 10 یوې محکمې ته ویلي چې لکوي شپږ کاله وړاندې د یو کس په تختولو تورن دی او د محکمې له حکم سره سم باید نوموړی دوه اونۍ د پولیسو په توقیف کې وي. د لکوي مدافع وکیل رضوان عباسي ویلي دي چې همدې محکمې د جنوري په لومړۍ نیټه نوموړی د دوه اونۍ لپاره د راولپنډۍ اډیالې زندان ته واستوه. په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې سباند 6000 کسان وژل شوي. په سوریه کې د بشري حقونو برتانی میشتي څارون کې دل لخوا په ورکړل شو شمیرو کې راغلي چې 6001 وژل شوي کسانو نمونه په تیر کال کې ثبت کړي. په دې ترتیب په 2014 کال کې د سوریه د کرکیچ لا پایلا تیر کال د دې هیواد لپاره تر ټولو خونړی کال و. د تیرو شمیرو له مخې په سوریه کې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 3000 ملکي وګړي وژل شوي چې 3500 ماشومان دي. دغه څارونکو ادارې ویلي دي شاوخوا 10000 جهادیان، څه باندې 15000 د حکومت وسلوال مخالفین او د 2200 او 600 په شاوخوا کې د سوریې د حکومت ځواکونه په تیر کال کې وژل شوي. د عراق حکومت هم تیر کال 2014 کال د دې هیواد لپاره تر ټولو خونړی بلل. دا هغه شمیرو له مخې چې په بغداد کې د کورنیو چارو دفاع او روغتیا وزارتونو لخوا خپرې شوي 15,518 تنه په تیر کال کې په عراق کې وژل شوي دي او 22,000 نور ټپیان دي. تر 2000 کال وروسته په عراق کې تر فرقه ایي شخړو وروسته شاوخوا 3,000 کسان وژل شوي چې په دې کې 2014 کال تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی. په 2013 کال کې څه باندې 6,500 کسان په عراق کې وژل شوي وو چې دا د 2014 کال د قربانیانو نمایي شمېره ده. او د ترکیې پولیس وایي په استنبول کې یو داسې مشکوک تروریست نیولی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ته څیرمه یې ناکامه برید وکړ. د پولیسو عمومي قمندان ویلي نیول شوی کس چې د یوې تروریستي ډلې د غلیتوب له کبله تر تعقیب لاندې و د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ سره له څو لاسي بمونو او وسلو سره ونیول شو. د پولیسو د چارواکي خبریالانو ته ویل دغه مشکوک تروریست دوه لاسي بمونه په سیمه کې پر پولیس افسرانو وغورځول خو وایي ډېر زر ونیول شو. د په وینا په دې پیښه کې چا ته سیان نه دی رسېدلی او د نیول کېدو پر مهال هم ولسمشر اردوغان په خپل دفتر کې نه و. تر اوسه د نیول شوي کس د هویت په اړه د ترکي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پاڼه آدرس ته. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. لومړی ریپورت دا دی چې په کابل کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ وسلوال نښتې د دغه خار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې. د کابل خار اوسیدونکي وایي د دوو جهادي قمندانانو ترمنځ د پنځم به د شپې سخت جګړې ثابت کړ چې غیر مسؤوله وسلوال وسم هر کله د کابل امنیت ګواښلی شي. یوسف خان زدران د موضوع نور تفصیل راکړي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي په دې خار کې ورستۍ وسلوالې شخړې اندېښمن کړي او له حکومت نه غواړي چې باید د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړي. د کابل خار د اوسیدونکو د اندېښنې لاغې وروسته ډېر شوي چې د پنج شنبې په شپه د دغه خار د څلورمې حوزې د لبجر په سیمه کې د دوه ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې اوږد دوام وکړ او یو بل سره یې د درنو وسلو ډزې تبادله کولې. د دې سیمې اوسیدونکو او د جګړې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې تر ټولو ډېر مالي زیانونه دوی ترسیدلی او ډیر ویریدلی دي. مشوم عتیق الله وای د لمړي ځل لپاره د پنځم په شپه دا سدرنې او ډېرې ډزې ووریده.
موږ په یو ځای کې کینسل چې آزې دیوال چې مرمۍ رانشي درې مرمۍ په سلور مرمۍ موږ په کور کې لګې درې دوی تشناب کې لګې شیشې ما چې دوی په موږ په کوټه کې لګې دي. په مخام اوس خوبونه کتر دوه بجو پوری دون بیریدلی چې اوس بازار کې ملرزه ده.
د راپورونو لمخې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ په دې جګړه کې داخلي یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د امنیتي چارواکو د معلوماتو لمخې دا جګړه د پخواني قومندان جنرال جورت او جهادي مشر حاجی رحیم د زامنو ترمنځ د لبجر په سیمه کې شوی چې پکې د جنرال جورت یو زوی مړ بل ټپی او د مقابل لوري هم یو کس ټپی شوی دی. د سیمې عیني شهیدان وایي چې په دې جګړه کې ډېر مالی تلفات هم عام خلکو ته رسیدلی دي. د لبجر اوسیدونکي وحید الله ازادي راډیو ته وویل په کابل کې غیر مسؤوله وسلوال ډېر دي او دولت باید د هغو د بې وسلې کولو لپاره اقدامات وکړي تر څو خلک د امنیت احساس وکړي.
دلته دا ډېر غیر مسؤول کسان ځکه زیات او دوی سره د همسایګان د منطقې خلک ډېر په آزاد دي. دا یو کوم دولت کې وظیفه نه لري. ټول شخصي باډي ګاردان ځان سره ګرځوي. داسې مشکلات چې پیښ شي خلکو کورو پر منځ کې د شپې د ډېر کورونو شیشې ماتې شوي خلک زخمیان شو. پولیس یو دوه رینجر او دوی تقریبا زخت زیات خلک او دولت نم دا خواهش دی چې مقصد بې سره خلک یا مثلا بې مسؤوله خلک وسلې مسلې ترې ټولې کړي چې دا مشکل حل شي.
د کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو غوښتنه کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هیواد په شمالي سیمو کې د غیر مسؤوله کسانو د بې وسلې کولو کمپاین پیل کړ. په تیرو څو کلونو کې په غیر مسؤوله وسلوالو تر ټولو ډېر تورونه دا دي چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښولی شي. په بېګنا وژنو کې لاس لري، وسلوالې غلاوې او جنسي تیری کوي، خو خلک غواړي چې حکومت د داسې خپلسریو مخه ونیسي. موږ غوښتل چې د خلکو اندېښنو ته د کورنیو چارو وزارت ځواب ولرو، خو د ډېرو اړیکو سره سره د دې وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی سخی مشواڼي وایي چې حکومت اوس مهال د غیر مسؤوله وسلوالو د خالصاله کولو وړتیا نه لري ځکه چې ډېر دا کسان په ګوندونو پورې اړه لري.
حکومت نه دی توانېدلی. هغه وجه دا ده چې دغه خلک په یو چا پورې مربوط دي، یا په یو ټیم یا په بل ټیم پورې مربوط دي او د دغه هغه خلک چې زور واکان دي د هغو پورې مربوط خلک دي او د هغو نه ځان له غریب سړی خو یو مس یو یو توماچم کور کې نشي ساتلی.
په کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا د امنیت اندېښنې نه وي نه، بلکې څو میاشتې وړاندې د احمدشاه مسعود د مړینې تلین په وسلوال محیط کې لمانځنې وښوده چې غیر مسؤوله وسلوال کولی شي هر وخت د ښار ارامه فضا په ډزو بدله کړي. کارپوهان د داسې کسانو څخه د وسلو ټولونه مهم ګام بولي او وایي چې په دې کار سره به د مرکز کابل او ډېرو ولایتونو امنیت تر یو حده ښه او خلک به یوازې د مرکزي حکومت په توان خپل باور ډېر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په شمال زون کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښيي. په عین وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دوی د فعالیت او کارکونکو په وړاندې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې زیاتېږي. مجيب رحمان حبيب زاله مزار شریف ریپورت راکړي.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په شمارزون کې د دوی د کارکونکو په وړاندې تهدیدات او ستونزو لا ډیروالي خبر ورکوي. په شمارزون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو څنګ مشرف او زینابي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې د دوی په وړاندې په مختلفو برخو کې ستونزې زیات شي او فعالیت نسبت په خواته کم کړي. خطر د ممې کولای شوای چې ټول ولسوالیو ته او ولایتونو ته سفر وکړم او زموږ فعالیت مخ په زیاتېدو و، خو اوس نامني سبب شوی ترڅو ډیرو سیمو ته سفر ونه شو کړی او د خلکو وضعیت څخه باخبره نه شو. میرمن نوابی د امنیت نشتون په ټولنه کې د ښځو په وړاندې عمده ستونزه په ګوته کوي او وایي چې یاده مسله سبب شوی ترڅو د تاوتریخوالي کچه هم زیاته شي. هغه وایي چې په تیره یوه لسیزه کې د ښځو په وړاندې تشدد د کموالي په برخه کې د بشر حقونو د ښځو څنګه مؤثره او زیات فعالیت درلود، خو اوس مهال د ملي وحدت د حکومت په رامنځته کېدو سره ناامني زیاته شوې او یاده موضوع سبب شوې ترڅو دوی په لورو پرتو ولسوالیو کې فعالیت ونه شي کړی. دولت زمینه تنګه کړې چې بشري فعالیتونه ترسره شي. ناامني که موجوده وي مجبوري چې لاس سره وړنی مو لاله سوال. میرمن نوابی په عین وخت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې د ملي وحدت حکومت د نه پاملرنې څخه هم شکایت کوي او وایي چې دولت د ناامنۍ د له منځه تلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي او ډیری وخت هم د ناامنۍ سبب کیږي چې تشدد زیات شي. د مدني ټولنې فعالان هم وایي چې د بشري حقوقو د مدافعانو په وړاندې تهدیدات او تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او دولت د ناامنۍ سره د مبارزې په خاطر لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو ښځو ته هم په ټولنه کې د کار کولو فرصتونه مساعد شي. حسن نظر مهر د بخ مدني ټولنې یو غړی پاړه وایي
هیڅ امیدواری به نه درم چې حکومت به تاسو
نو سره هیڅ امیدواری نشته چې د ملي وحدت حکومت د وتوانیږي ترڅو د ټولنیزو فعالیتونو پراخه زمينه خلکو ته مساعده کړي او د بشري حقوقو په برخه کې کار ترسره
کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه هم د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع یا مجمع د بشري حقوقو د مدافعانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې وه. مجيب رحمان حبيب زاي، ازادي راډيو، بلخ.
لا مزار شریف څخه مو په دې رپورت کې واوریدل چې په شمال ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په زیاتېدو ده. دا کوټه څخه هم را رسیدلې رپورټونه وایي چې په بلوچستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو موسسه عورت فاونډیشن په خپل کالنی رپورت کې ویلي چې تیر کال په دې ایالت کې پر ښځو د تشدد یو سلواتې پیښې ثبت شوې چې په هغو کې شپږ څلوېښت پادي پیښو کې وژل شوي، پنځه اویا مېرمنې د غیرت په نامه وژل شوي او یو ویشت مېرمنو ځان وژنه کړې. په دې اړه د بارکوال میاخیل رسولی رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسي.
بلوچستان چې د پاکستان تر نورو ایالتونو په تعلیمي او اقتصادي لحاظ وروسته پاته دی، پر ماشومانو او ښځو تشدد لا هم پکې عادي خبره ګڼل کېږي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې خو پر ښځو د تشدد پېښې هیڅ رپورټ کېږي نه، ځکه خو پر ښځو د تشدد د مخنیوي هڅې هم هغوی په بېلابېلو بڼو د نارینهوو لخوا له تشدد او تاوتریخوالي نه سي ژغورلی او بشري حقوق یې تر پښو لاندې کېږي. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي موسسه عورت فاونډیشن هر کال د تشدد د هغو پېښو په اړه معلومات راغونډوي چې د تشدد د ښکار شویو ښځو د کورنۍ رسنیو لخوا په پولیس تانو کې رپورټ شوی وي. د 2014 میلادي کال په خپاره کړي رپورټ کې د ادارې ویلي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره د بلوچستان اوسنی حکومت قانون هم تصویب کړی، خو وایي که یې د عملي کولو لپاره جدي ګامونه پورته نه سي، ښځې به همداسې ځورول کېږي او په مرموز ډول به په ناکړې ګناه وژل کېږي. د تحریک انصاف ګوند یوه غړي او د ښځو د حقونو یوه فعاله سکینه عبدالله خان وایي که پر ښځو د تشدد مخنیوی ونه سي او هغوی ته د انسانانو په نظر ونه کتل سي، ټولنه به مو همداسې ګزڼ وهلې او شاله وي.
تقریبا وختي چې کم تشدد په خواتین باندې را روان و، اوس هم تقریبا 9% را روان دي. وختي هم 15000 خواتین چې دی پر ير مړ کېدلې، اوس هم 9 شرا هغه رقم دي. زر شه خواتین چې وو هغه په دغه کې ډیسیبل، یعنی د ګای د کم ځای ډوک مات دي، سر مات دي، پښې مات دي، لاسونه مات دي، د ګرد شان شدي دا وایلس شکار وو، اوس هم تقریبا 9 دي. خو زما خیال دي چې فرق نه دي کړی، په دې خاطر سم حکمت عملی نه دي جوړ شوی. لیجسلیشن په اسمبلیز کې سوي دي، بس میکانیزم نشته. زما د ګورنمنت سم دغه اپیل دي چې کم از کم د هغه کم چې میکانیزم دي هغه باید چې امپلیمنت کړي.
اورت فاونډیشن وایي په 2014 میلادي کال کې پر ښځو د تشدد 178 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي، چې په هغوی کې 46 ښځې په عادي پیښو کې وژل شوې دي، 15 ښځې د پت او غیرت پر نامه وژل شوې دي، 21 میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، پر 4 میرمنو جنسي تشدد او پر 5 میرمنو د تیزابو په وسیله حملې شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د سازمان یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي پر ښځو په تشدد کې حکومت او پولیس هم لاس لري.
دلته ډېر زیاتې تشدد کاږي، کاغه په یو خاندان کې تشدد کاږي، کاغه یو گورنمنت کوي، ریاست یې کوي، له ښځو سره ډېر زیاتې په مختلفو شکلو سي دي تشدد کاږي. دلته ډېر خلک پر ښځو تشدد کوي، هغه رپورټونه نه کوي. ښځه د خپل ورور، د خپل پلار، د خپل خاندان د عزت بچاوېدو لپاره نه کوي. ډېرې ښځې مړې سي په تشدد له وجې، مړې سي، هغه شخې سي، لیکن په تانه کې د دوی رپورټ نه وځي. بیا که په تانه کې کاږي، بیا اول تانې والا ظلمونه ورسره کوي، د دوو ښځو سره مختلف ظلمونه کاږي، بیا هلته سي دوی تفتیش یې کاږي، په ډېر غلط انداز دي تفتیش کاږي. که چېرې دا تشدد دوی تانه کې رپورټ هم وکړي، عدالتي نظام دومره اوږد دی چې د هغه له وجې ځاخه دا خلک په کلو کلو سي دي دغه انتظار کوي، د دوی فیصله نه کاږي، په دې له ویرې ځاخه سي خلک سي دغه تاڼو لنډ شي.
د یادونې وړ ده چې په 2014 میلادي کال کې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد 155 بیلابیلې پیښې ثبت شوې وې، چې په هغوی کې 240 میرمنې په عادي پیښو کې وژل شوې وې، 45 د غیرت پر نامه وژل شوې وې، 40 میرمنو ځان وژنه کړې وه، 14 میرمنې تښتول شوې وې او پر یوې میرمنې جنسي تشدد شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان یم د دې اونۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره د هغو کسټونو په باره کې مرکه اورئ چې په افغانستان کې د روسانو تر ماتې وروسته راټولې کړې دي. د ښاغلي عبدالخالق فرایی د بند مودې د خاطرو په اړه د دردونکې خاطرې کتاب لیکوال ښاغلی محمد انور وفا سمندر راته غږېدلی. افغان نقاشان اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟ په دې اړه د افغان نقاش محمد اسماعیل څرګندونې لرو او نظیف الله نظیف د خپلې راډیو په باره کې راته غږېدلی. په پیل کې مسعوده نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هیئت د پروان ولایت د بګرام د شوتورک لرغونی ساحه چې په دې وروستیو کې خپل سره کیندنې پکې کېدلې وکتله. د باختر اژانس د خبر له مخې د بګرام ولسوالۍ د کافر قلعه د شوتورک ستوپه په دې وروستیو کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې لخوا په خپل سر کیندل شوې او پلټل شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې لرغونې ساحه کې د خپل سر کیندنو خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې د دغو کسانو د پیژندلو هڅه روانه ده چې په خپل سر یې پلټنې او کیندنې کړې دي. له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تللي هیئت یو غړي رهولا احمدزی باختر اژانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د هر لرغونی ځای په خپل سر پلټنه غیر قانوني ده. د باګرام ولسوالۍ له چارواکو وغوښتل چې د شوتورک د لرغونی ساحې په ساتلو کې مرسته وکړي. په سمنګان کې د ملي رادیو ټلویزیون د خبرونو د کیفیت د ښه کېدو او معیاري کېدو لپاره د یوې نوې سټوډیو د بنسټ ډبره کې خودل شوه. د سمنګان د ملي رادیو ټلویزیون د امیر عزیز الرحمن قطره په قول دغه نوې سټوډیو به په 130 متره مربع ساحه کې د جرمني په مالی او تخنیکی مرسته ودانیږي. د دې سټوډیو په جوړولو به 100,000 یورو لګښت راځي. د افغانستان د یو مشهور مورخ غلام محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ پښتو ژباړه خپره شوه. دغه کتاب افغانستان د تاریخ په تګلوري کې په نوم باندې پوهان بشیر احمد دودیال پښتو کړی دی. استاد غلام محمد غبار د استاد عبدالحی حبیبي او استاد علي احمد کوهزاد غوندې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهورو مورخانو کې حساب دی.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع د 1500 شاوخوا کیسټونه راټول کړي دي، غواړي هغه پلی او کتاب کړي. استاد وایي
د دې کسټونو راز دی دری خبره سر به مهر دی، تر اوسه لا د دې راز نه دی افشا شوی، لیکن نن چې تاسو پوښتنه کړې تاسو ته به افشا کړم چاره څه ده. دا ډیر مهم کسټونه دي. تاسو پوهیږئ چې افغانان معمولا کله چې په جنگ اوړي او یرغلګر پرې راځي، دوی د توری او دی ټوپک جګړه هم ورسره کوي، او په عین حال کې دوی ولسی شاعران هغه پیښی چې پیښیږي هغه دوی د نظموي او په چاربیتو بدلو نارو غاړو لنډیو په دې کې ایران غاړي. دا ډیر وخت سنت دی د پښتنو چې معمولا خپل دغه جګړې او د مقابلې او مبارزې ټولې په خپلو شعرونو کې ولسی شاعرانو رانغښتي دي، او ډیر زیات ډیر پخوانه داسې شعرونه موجود دي. مثلا په لنډیو کې، په غاړو کې، د اتڼ په نارو کې، په دې ټولو کې ټوټه ټوټه د مواد راغلي. لیکن ما 40 کاله مخکې یو شمېر داسې نارې پیدا کړې چې د هوتکو تاریخ پکې راغلی و، او بالاخره ما ورته د هوتکو نارې نوم کېښود. بالاخره وروسته چې ما نوره څېړنه وکړه او نور پسې وګرځېدلم، معلومه شوه چې دا یوازې د هوتکو په دوره کې نه دي ویل شوي. دا نارې ډېرې لرغونې دي، او بالاخره ثابته شوه چې کله چې د پښتنو د چا سره جګړه راغلې ده یا یې په خپلمنځي جګړې راغلې، دوی هغه ټولې پیښې په نارو کې خوندي کړې او دا یې خوله په خوله رالېږدولې. نو د دې نارو ډېرې زړې نمونې ما پیدا کړې چې تقریبا 1500 کاله عمر لري. د دې نارو یوه نمونه په اسرار الافغان نوم یو کتاب کې چې نوی پیدا شوی او ډیر مهم کتاب دی، د پښتنو د لویانو او ولیانو پسونو نومونه پکې دي. یوه ناره په هغو کې ده چې تقریبا هغه په 1909 هجري قمري کال کې. همداراز د تواریخ حافظ رحمت خانی کې چې د یوسف زوګ ګیانو ترمنځ کومې شخړې شوې دي هغه په نارو کې راغلي. د غونه وروسته د مروتو کسرونه دي چې هغه هم د ټولو هغو پیښو چې د دوی د ګاونډیانو ترمنځ پیښې شوې د هغو انځورونه لري. د احمدشاه بابا د دورې نارې ما پیدا کړې چې په هغو کې دشته. د دې نه وړاندې د بایزید روښان د وخت دوی نارې مې پیدا کړې، د خوشحال خان د وخت مې پیدا کړې.
شه استاده، نو د دې کسټونو پیسې کې راته ووایست.
نو دا کسټونه د افغان او روس د جګړې سره ارتباط لري. کله چې په 1909 کې روسانو په افغانستان تیری وکړ، افغانانو مېړنۍ مقابله ورسره وکړه، او په څنګ کې افغاني ولسی شاعرانو هغه پیښې چې په دې سنگرونو کې تیرېدلې هغه پیښې دوی په چاربیتو کې، بدلو کې، لنډیو کې او په نورو ولسی اصنافو کې هغه ویلي، او بیا د ساز سره محلي سندرغاړو هغه د ساز سره ویلي دي، او دا به سنګر په سنګر ګرځي، د کلي په کلي خلکو به دا اورېدي، او د دوی هغه احساسات به په دې تسکینېدلو هغه کېدل. یو وخت چې دا جهاد ختم شو او روسان د افغانستان نه ووتل او شوروي مړ شو، زما سره دا فکر پیدا شو چې دا سندرې باید راغونډې شي. او د دې علت هم دا و چې په یو 1780 کال کې کله چې د افغان او انګریز دوهمه جګړه سرته ورسیده، یو فرانسوی مستشرق دارمشتتر هغه پیښور ته راغی. اول ته یې ځینې کسان استخدام کړل، د انګریزانو نه اجازه وغوښته چې زه په پښتو ژبه تحقیق کوم، لیکن هلته یې ځینې کسان وګمارل. هغه سندرې راټولې کړې چې د افغان او انګریز په دې دوهمه جګړه کې ویل شوي وي. بیا د دومره علاقه وښودله چې دغه چاربیتې چې ټولې کړې دا یې ورسره یوړې فرانسې ته. په 1880 کال کې په فرانسه کې یوه ځانګړې مطبعه ورته جوړه کړه، د پښتو حروف یې جوړ کړل. دغه ټولې چاربیتې او سندرې یې دا یې په دې کتاب کې راغونډې کړې، په فرانسوي ترجمه کړې، په پښتنو یې څېړنه وکړه، دا یې په مقدمه کې ورته راوړه. په پښتو ولسي ادبیاتو د هغو په ارزښت یې خبرې وکړې. دا هلته وایي چې پښتانه ورځپاڼې او جریدې نه لري، لیکن د دوی ولسي سندرې د دوی د ورځپاڼو جریدو ځای نیسي، ځکه چې د دوی د ژوند ټولې پېښې پکې خوندي کېږي. دا کتاب ما ډېر پخوا لیدلی و. بالاخره یو وخت داسې زمینه مساعده شوه چې د پښتو 200 کلنو چاپي آثارو سیمینار و، او د دې سیمینار لپاره ما دغه کتاب خوښ کړې وه. نسخه یې په ډېر تکلیف لاسته راغله، پښتو برخه مې ځینې راواخیستله او هغه فوټوسټیټ کړل، یعنې په عکسي ډول مې هغه چاپ کړل. مقدمه یې ارواښاد بهاءالدین مجروح ترجمه کړه، د ده سوانی ډاکټر روان فرهادي ولیکله. نو په دې ترتیب یو ګډ کتاب جوړ شو چې په هغو کې هغه سندرې چې ده راټولې کړې وې هغه هم راغلې، او هغه تبصرې چې ده کړې وې هغه هم راغلې. د پښتو ولسي سندرو په ارزښت یې چې کومې خبرې کړې وې، ولسي شاعران یې معرفي کړي وو، هغه هم راغلل. او دا کتاب ما په 1356 کال د پښتو ټولنې لخوا نشر کړ.
مهرباني استاده، د دې کتاب نوم؟
دې کتاب نوم د پښتونخوا د شعر هار او بهار.
دا کتاب څو مخه؟
300 مخه شاوخوا کې.
په دې کې یوازې چاربیتې دي که داستانونه هم شته دي؟ او نور
چاربیتې دي، بدلې دي، حتی لنډۍ او متلونه پکې دي.
مهرباني استاد، یو څو چاربیتې راته ول.
د کابل د جنگ چاربیته: راجم شوې لښکرې په نیت باندې دي جنگ، روان شوې بالفور، جوړې که ګودام تړلی لام جي برابر، کم لري د افسر، راجم شو فوجونه سواره پلي یا خونه، کابل ته روان شونه، په خیبر کې میراخور ورته ترخی وکړي خبرې، راجم شوی لخکری. په دې ترتیب دا اوږده چاربیته ده، او همداسې نورې چاربیتې. نو دغه شی زما په ذهن کې و، کله چې د افغان او روس جګړه ختمه شوه، نو زما دغه ارزښت د چاربیتو د دې ولسي بدلو د دغه ارزښت له مخې ما هم یو اقدام وکړ.
استاده، تاسو په هغه وخت کې پېښور کې وایه، دا صرف د پېښور د سیمې سندرې دي او که د نورو سیمو؟
دا مې په ډېرې خوارۍ راټولې کړې. ما د دې ارزښت له امله چې دا سندرې لري، بالاخره د سلیمان ماکو خبره د سفر موزیم په پښو کړې او پسې ووتلم. مثلا کوټې ته ولاړم او تر چمن پورې ولاړم. په هغې وخت کې جهاد ختم شوی و، کسیټ فروشیو ته به ورغلم او ورته وویم چې زه داسې د جهاد سندرې غواړم. هغو هغه خو هلته پرتې دي، په دې هغه کې په دې انواریو په بیخ کې که دې پیدا کړې راوې ګوره. نو بیا به زه ورته کېناستم او دا به مې راویستلې، خاورې مې ته وڅنډلې، ټایپ کې به مې کېښودلې، کومه به چې د جهاد سره تړلې وه هغه به مې خوښه کړه. نو په یوه کسیټ فروشۍ کې به د سهاره تر ماښامه پورې تم شوم. کله به په سبا هم ورته راغلم، کسیټونه به مې خوښ کړل، دا به مې واخیستل، را سره بیا به ولاړم. بیا به سبا بلې کسیټ فروشۍ ته. په دې ترتیب په ډېر تکلیف په څو میاشتو کې زه پسې وګرځېدم او دا سندرې مې راټولې کړې، دا فیتې مې راټولې کړې. همداسې زه لوړ کې و دې ځایونو ته پسې ولاړم، او میرامشاه ته پسې ولاړم. مطلب چیرته چې ما ته د دې کسیټونو پته لګېدله هلته پسې ولاړم. د پېښور په ځینو دوکانونو کې مې هم پیدا کړې. تقریبا د 500 شاوخوا کسیټونه ما راټول کړل، او بیا مې غوښتل چې دا ټول راوباسم او د سنګر سندرې په نامه په کتاب کې چاپ شي. لیکن د ژوند مشکلات و، سرګردانی و، او مهاجرت و، زه ونه توانېدم چې دا کار ترسره کړم. بیا مې هم ځینې پارچې ځینې استخراج کړې. یو شمېر پارچې غروال صاحب چې زما دوست دی هغو راته استخراج کړې. نور نو پاتې دي. اوس زه ارزو لرم چې د دې لپاره یو داسې ځوانان پیدا شي چې دا کسیټونو نه پلې کړي، ځکه که په دې کسیټونو کې پاتې شي کېدای شي کسیټونه هم اثر پذیر وي او کېدای شي خراب شي. او په دې کې تقریبا د مغو جهاد د شیرونه د حتی د ثور د کودتا نه وروسته مسایل پکې راغلي، پېښې راغلي. یو څو ټوټې ما استخراج کړي او خپل یو کتاب مې چې نوی د چاپ لاندې دی، ادبي څېړنې، په دې کې مې راولې دي. مثلا هغه لومړی بدل یا غزل چې پکې راغلی ده هغه د رفیق جان په نامه یو ولسي شاعر ویلې ده او داسې شروع کیږي: یو والا، دویم رسول، دریم قرآن دی، څلورم پسې پښتون ګڼم اوچت، د وطن دوره یې وکړله یارانو، واپسې شو بیرته کور ته امانت. یو خلقي اکبر خیبر خلقیانو مړ کړ، پوری که په داود شاد دغه تومت، پنځه کاله څلور میاشتو اومه ورځ وه، په کابل کې د داود د سلطنت وخت سهار و چې داود ته قادر راغی، دا خبره ورته وکړه بدخصلت. همداسې اوږده چاربای ته دروانه ده، همداسې پسې راځي نورې صحنې، نور وختونه، بالاخره د روسانو راتګ، هغه پیښې چې شوې، یا یې لیدلې یا یې اورېدلې، هغه پیښې یې نظم کړي او په دې خپلو چاربایتو، بدلو او نورو کې راولي دي.
ډېره مننه استاده. په دې هیله چې ځوانان دا پیاده کړي او یوه ورځ راسم او د دې کتاب وګورم، یوه سندره به د همدغه سندرغاړو نه واورو او خپله مراکبه تمامه کړو.
سمه ده.